라디오.
سلامونه سهار مو بخیر. زه صفی ولستان اگزایم. تاسو ده آزادی راژیو دغه خبری مجلی تا خراغلاستویم. دا پا منزنی چپا دولست شپگنوی از مگ ورسته خبری مجلی ده خول شپگو بجو آزادی راژیو پا لندو چپو نولس یویشتو پینزویشتو مهیروی. نن جمعه ده چارلسو دویم کال ده لینده درهیمه ده دوزر و درویشتم کال ده نومبر چلی دویشتمه. تر هر چمخ که خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نننه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په وړاندې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. پاکستانی رسنیو له دې ډلې سما شبکې راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ دا خبره پرون پنجشنبه په یو کانفرنس کې کړې. هغې ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو ډله په افغانستان کې د نننه له خپلو پټنځایونو فعالیتونو ته دوام ورکوي. زهرا بلوچ د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات وکړي. دوی اونۍ مخکې د پاکستان سرپرست درعظم انوار الحق کاکړ ویلیو له پاکستان په سلګو نظر افغان کډوال ځکه استل کیږي چې افغانستان د هغو پاکستانی افراطی وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلیو په پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه دی. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناروغیو د خپرېدو او ناوړه روغتیایي وضعیت په وړاندې د مبارزې لپاره 10 میلیون یورو مرسته کوي. د دې ټولنې د اعلامیې له مخې دغه اندازه پیسې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي د دې مالی مرستو هدف په ټولو ولایتونو کې د روغتیایي څارنې کېدل دي چې له کابل څخه باندې 2 میلیون وګړي ګټه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو له پاکستانه د افغانانو د ډله ییز اخراج له کبله په ځانګړي ډول په راستنېدونکو کې روغتیایي ستونزې زیاتې شوي دي. دغه سازمان دغه راز ویلي وو لکه راستنېدونکو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره 10 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شوو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. پاکستان له دغه هیواد د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ پیل کړی. په قاهره کې فلسطیني چارواکي وایي هغه فلسطینیان چې په غزې تړانګه کې د جګړې له کبله مصر ته کډه شوي وو کولی شي سر له جمعې خپلو مېنو ته ستانه شي. دوی ویلي د مصر چارواکو ته یې څرګنده کړي چې دغه هیواد په شمالي برخه سینای کې چې له غزې سره پوله لري دېره شوي فلسطینیان کولی شي په خپله خوښه سر له جمعې خپلو اصلي سیمو ته بېرته لاړ شي. ویل شوي د مصر چارواکو تایید کړي هغه فلسطینیان چې په قاهره او د مصر په نورو ښارونو کې دېره دي سر له شنبې خپلو مېنو ته ستنېدو اجازه لري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د مصر یوې امنیتي سرچینې ویلي د مصر رفح سرحد له مخکې د فلسطینیانو پر مخ د ستنېدو لپاره تیار دی. په رفح سرحدي سیمه کې د فلسطین یو چارواکي ویلي لږ تر لږه 940 فلسطینیان یوازې د سینای په مرکزي ښار الریش کې دېره دي. لکه چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شو په مصر کې په سلګونو فلسطینیان نه دي توانېدلي غزې ته ستانه شي. اسرائیل وروسته له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر په 1مه پر اسرائیل په حملې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. او د آیرلند پولیس وایي د دریو ماشومانو په ګډون 15 کسان چې د چړې د ګزارونو په مشکوکه پېښه کې ټپیان شوي وو پرون روغتون ته ولېږدول شول. رسنیو راپور ورکړی چې دغه کسان د پلازمینې دبلین په مرکزي برخه کې لیو ښوونځي د باندې ټپیان شول. د آیرلند رسنیو راپور ورکړ چې ښایي د چړې په مرسته یوه شوې حمله وي. د آیرلند صدراعظم لیو وارادکار ویلي مشکوک کس نیول شوی او پولیس وایي دوی په څېړنه بوخت دي. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان د بیا اسناد افغانانو د ایستلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې دغو افغانانو ته یو سخت ژمی ګوري.
له پاکستان ایستل شوي بیا اسناد افغانان تر ټولو بد وضعیت کې بیل دی چې خواړه ولري په لوږه سرچینو او د ژوند لپاره د مناسب ځای له نشتوالي سره راستنول کیږي.
افغانستان کې د دې ادارې مشر قساو و لیوا لکتر لگه سلور لکه افغانان د نومبر لومړی له پاکستان ایستل شوی. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت امر کړی چې د ټولو دولتي پانتونو له کتابخانو د جمهوریت دوري کتابونه ټول او پر ځای دینی کتابونه کېږدي.
مکتوب خو صادر شوه ټول پانت
د ارشاد او دعوت ریاست لخوا پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی او ټول پوهنتونونه دې ته مکلف شوي چې دا کتابونه راټول کړي. قانون له وزارت څخه هیئت دی او هغه کتابونه راټولوي.
په غزې ترانګه کې سر له نن جمعې سهار څلور ورځنی اوربند نافذیږي چې ورسره ښایي د فلسطیني بندیانو او یرغمل شو اسرائیلیانو تبادلې ته زمینه برابره شي. په کونړ کې خلک د څښاک د اوبو له کمښت شکایت کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده. له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ایستلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې دغو افغانانو ته یو سخت ژمی ګوري. دغې ادارې ویلي پر سرحد د دغو راستنېدونکو افغانانو ته اضطراري مرستې برابروي، خو زیاته کړې ده چې د دغو مرستو د دوام لپاره کافي بودیجه نه لري. پاکستان د نږدې 2 میلیونه بی اسناد افغانانو د ایستلو پروسه د نومبر له لومړیو پیل کړې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ژمی له نږدې کېدو سره په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو په ځانګړي ډول له پاکستانه د ایستل سویو افغانانو د برخلیک په باب اندېښنې زیاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي له پاکستانه ایستل سوي بې اسناده افغانان د لږو امکاناتو له کبله سخت ژمی په مخ کې لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر حسیاب ویلی له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د دغو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنه وښوده.
دوی یعنی له پاکستانه ایستل شوي بې اسناده افغانان تر ټولو بد وضعیت کې بې له دې چې خواړه ولري، په لوږو سرچینو او د ژوند لپاره د مناسب ځای له نشتوالي سره راستنول کېږي. دا ډېره سخته ده ځکه په افغانستان کې سخت ژمی ده. یوازې 2 اونۍ پاتې دي. هغه هیواد چې له ویجاړوونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي ستونزو سره مخامخ دی.
پاکستان له خپلې خاورې د 1 میلیون او لکه بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړ. اجمل یو له ستنو سویو دی.
متصوله چې په دغه کې بیا دا ستنو په خاورې غره راځي، ټیم راځي، دوه ګڼو کې وزار چې بیا موږ بیا خپه کوي. بس هغه دوه ګڼو کې بیا ځکه ځان موږ په ځای ساتلی وو، سل دوی زره بیا ځان دغه ځای ورته کړو.
د خوړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې پر راستنو سویو کورنیو د بسکویټ او نقدو پیسو مرستو ته دوام ورکوي، خو زیاته کړې ده چې د ژمي پر مهال له پاکستانه د 1 میلیون راستنېدونکو افغانانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 20 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې روانه میلادي میاشتې له 2.5 لک کسانو سره مرسته کړې ده. بل لوري ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې له پاکستانه د اخراج سویو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دوشنبې په ورځ ویلي و چې تر اوسه څه باندې 4 لک افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
له هغه افغان کډوالو چې غواړي لویدیځو هیوادو ته لاړ شي د پاکستان د حکومت لخوا د سلګونو ډالرو اخیستو پریکړې د پناه غوښتونکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي. دا پناه غوښتونکي د دې پریکړې له مخې باید درېیم هیواد له تلو مخکې پاکستان کې سلګونو ډالر جریمه پرې کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دې جریمې نه ورکولو د دوی د کډوالۍ د دوسیو پر بهیر منفي اغېز کړی او پروسه یې ځنډولې. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د لړۍ په چټکتیا سره د پاکستان د حکومت لخوا له هغو افغان کډوالو څخه چې له پاکستانه لویدیځو هیوادونو ته لیږدول کیږي د سلګونه ډالرو د اخیستلو یوه بله پریکړه د دغو افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان د حکومت د دغې پریکړې له مخې هر هغه افغان کډوال چې د ویزې یا قانوني اسنادو له ختمېدو وروسته په دغه هیواد کې په ناقانونه توګه پاتې کیږي باید 300 ډالره جریمه یا د وتلو فیس ورکړي. یاد افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي او دا مهال یې د کډوالۍ دوسیې تر څیړنې لاندې دي، وایي چې د دومره لویې جریمې د پرې کولو توان نه لري. یوه له دغو افغان کډوالو څخه چې له شاوخوا دوه کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي، وایي چې د دغې جریمې د نه ورکولو له امله یې لویدیځو هیوادونو ته د تګ کار ځنډېدلی دی. هغې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل
هغوی مونږ ته ایمیل ادرس راکړه، وی ویل چې که ویزې وخت مو غځوئ نو مونږ ته خبر راکړئ. وروسته هغوی ما ته زنګ ووهه، وی ویل تر څو چې ویزې مو مونږ ته نوي راکړي نو ستاسو د کار بهیر به پیل نه شي. موږ له څلورو شرکتونو سره خبرې وکړې چې جریمه ورکړي. هغوی راته وویل چې دا به د هر کس $340 وي، موږ یې نشو ورکولی، توان یې نه لرو.
یوه بل افغانه کډواله رحیمه هم وایي چې د کورنۍ څلور غړي لري او تر $3,000 زیات جریمه پرې راغلي، خو پیسې نشي ورکولی او له همدې امله یې کارونه ځنډېدلي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مجاهران یو په دې خاطر چې ناتوان یو، دغه پیسې له کومه رو؟ پلار مې هم وس نه لري او ممکن موږ نه توانېږو له دې ځای نه انتقال شو، په دې خاطر چې ویزه نه لرو او جرمې مو هم نه دي تاویله کړې.
د پاکستان د غلطه می خلاف اقدام چې زرګونه افغان کډوال یې له جدي ستونزو سره مخ کړي، د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو او بنسټونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ممتاز زهرا بلوچ له قوله لیکلي چې هیواد یې پر پناه غوښتونکو د وتلو د فیس لګولو سیاست ته ژمن دی او دا پریکړه عملي کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې وروسته په زرګونه افغانان چې په هغو کې فعالان، پخواني پوځیان، خبریالان او د یو شمیر نړیوالو بنسټونو کارکوونکي هم شامل دي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 40 کلن حضور په وخت کې یې له دوی سره کار کړی دی. د طالبانو له ویرې لویدیځو هیوادونو څخه د کډوالۍ غوښتنه وکړه او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا پاکستان ته پناه ویوړه. د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له اقدام وروسته امریکا اعلان وکړ چې له پاکستانه به 15,000 افغان کډوال وباسي. بریتانیا هم له پاکستانه د 40,000 افغان کډوالو د لیږدولو ژمنه کړې ده. د پاکستان د حکومت دا نوی اقدام په داسې حال کې دی چې دغه هیواد د نومبر له لومړۍ نیټې له دغه هیواده د څه باندې 1.1 میلیونو بې اسنادو کډوالو د اخراج پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه له 400,000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي پانتونونو ته امر کړی چې د جمهوریت دورې کتابخانې د تصفیه او د سیرت النبي کتابونه د پکې ځای پر ځای کړي. دغه مکتوب یو کاپي کې چې د یاد وزارت د سرپرست ندا محمد ندیم لخوا لاسلیک شوی ازادي رډیو ته هم رسیدلی، راغلی چې د دب خبره د سلفیانو، تحریریانو، شیعهګانو، حزبیانو او د جمهوري دورې د سیاسي مخالفینو کتابونه دي له کتابتونو لرې شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي پانتونونو ته امر کړی چې له کتابتونونو څخه دې د جمهوري دورې کتابونه لرې کړي او پر ځای دې د سیرت النبي کتابونه ځای پر ځای کړي. دغه مکتوب یوه کاپي چې د یاد وزارت د سرپرست ندا محمد ندیم لخوا لاسلیک شوی ازادي راډیو ته رسیدلی. په دې مکتوب کې چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د بیلابیلو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته تایید شوی، ویل شوی چې ټول دولتي پانتونونه دي د سلفیانو، تحریریانو، شیعهګانو او حزبیانو کتابونه لرې کړي او پر ځای دې سیرت النبي کتابونه ځای پر ځای کړي. په دغه مکتوب کې چې د 1445 هجري قمریز کال د جمادی الاول په 28 خپور شوی، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست پانتونونو ته امر کړی چې د نویو کتابونو له ځای په ځایولو مخکې دې له هغه سره لس شریک کړي. د هیواد په خصوصي پانتون کې استاد او د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت د ریاست استازي میر ظفر الدین انصاري د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مکتوب د یاد ریاست له لارې د افغانستان دولتي پانتونونو ته استول شوی دی او ډېر ژر د هغې د تطبیق درد ترلاسه کولو په موخه به پانتونونو ته یو پلاوی واستوي.
مکتوب خو صادر شوه او پانتون
د ارشاد او دعوت ریاست لخوا پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی او ټول پوهنتونونه دې ته مکلف شوي چې دا کتابونه راټول کړي، کنه نو له وزارت څخه هیئت ځي او هغه کتابونه راټولوي او شاید د هغه په ځای نور کتابونه خپله او یا پوهنتون وپېري او د هغو کتابونو پر ځای کېږدي
د طالبانو حکومت. د لوړو زده کړو وزارت نورې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرمان به ډېر ژر په خصوصي پوهنتونونو کې هم عملي شي. د پوهنتونونو یو شمیر پخواني استادان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نوي فرمان په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې د افغانستان اوسنی نسل د ننني پرمختللو علومو له کاروان وروسته پاتې شي. د البیروني پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخواني استاد عارف شهیرپور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
با چنین کار شیوه
دا کار نه یوازې دا چې ګټه نه لري، بلکې هغو کسانو چې د هیواد دننه کتابونه مطالعه کول هغوی به مطالعه پرېږدي او په پای کې به داسې وشي چې موږ به د نننني عصر د علم له کاروان څخه وروسته پاتې شو او راتلونکو نسلونو ته د وړاندې کولو لپاره به هم څه ونه لرو.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم چې د طالبانو مشر ملا هبت الله ته له نږدې کسانو څخه شمیرل کېږي، په سخت دریځی تورن شوی او تر دې وړاندې تل داسې فرمانونه او څرګندونې کړي دي چې غبرګونونه یې راپارولي دي. کابو یو نیم کال وړاندې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د یوه مکتوب په استولو سره د اسلامي ثقافت څنګه له 2 کریډټ څخه 4 کریډټ ته لوړه کړه. په دغه مکتوب کې ویل شوي وو چې ثقافت په ټولو تحصیلي څانګو کې باید په اونۍ کې 3 ساعته له یو شمېر موضوعاتو لکه تجوید، سیرت النبي او د اسلامي سیاسي نظام له مضامینو سره تدریس شي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې د افغانستان په تحصیلي نظام کې دغه فرمانونه پلي کوي چې په دغه هیواد کې پوهنتونونه یوازې د هلوکانو پر مخ خلاص دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې شوې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو په زده کړو بندیز له امله د پراخو نیوکو وروسته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم تل له دې پرېکړې دفاع کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان له تعلیمي مؤسسو څخه یو زیات شمېر متخصص استادان له هېواده بهر تللي او د هېواد ډېری پوهنتونونه د تدریس لپاره د مسلکي استادانو له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزې ترانګه کې سر له نن جمعې سهاره 4 ورځنی اوربند نافذیږي چې ورسره ښایي د فلسطیني بندیانو او یرغمل شو اسرائیلیانو تبادلې ته زمینه برابره شي. اسرائیل د هغو یرغمل شو ابتدایي لیست ترلاسه کړی چې ټاکل شوی له غزې خوشې شي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون ویلي ټاکل شوی دغه یرغمل شوي کسان سر له نن جمعې د پلان شوي لنډمهاله اوربند تر ټینګېدو وروسته خوشې شي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی وایي سرلنه په غزه کې پر 4 ورځنی لنډمهاله اوربند موافقه شوه. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په غزه کې د نږدې اونیو له جګړې وروسته د لومړی وار دی چې یو لنډمهاله 4 ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمني خبری اژانس لیکلي ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه شوې ده چې په 2 پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکلي اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله 4 ورځنی اوربند اعلان د 4 شنبې په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلي د دغه اوربند لمخې به د غزې 2 میلیونو او 4 لکه وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په اعلامیه کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمني خبری اژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرون یې په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړی ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې له غزې 14 یرغمل سوي ملکیان خوشې سي. د د پوینه دغه ټول يرغمل سیوی کسان شزی او ماشومان دي چې لومړی به د سر صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د پاکستان له لوري د لسګونو زره افغانانو له ایستلو سره کورنۍ جلا شوې دي. په دې مقاله کې راغلي دي چې یو شمېر افغانانو له پاکستاني میرمنو سره واده کړی او ځینو پاکستانیانو له افغانانو سره ودونه کړي دي چې اوس یو شمېر دغه افغانان هم له پاکستاني ایستل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د بلتون له داسې پیښو وروسته کورنۍ او د کورنیو ماشومان حیران دي چې کله به بیرته سره یو ځای کېږي او سره ویني. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې اکثر افغانان یو ځای ایستل کېږي او داسې کسان هم پکې شته چې خپل پلارنی ټاټوبه یې په ټول عمر کې نه دی لیدلی. پاکستان د اکتوبر په پیل کې څه باندې 1 میلیون اولک افغانانو ته چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د افغانستان ته ولاړ شي که نه په زور به وایستل شي. تر اوسه د ځینو راپورونو له مخې تر 400,000 ډېر افغانان د دې خبرداري له پیله له پاکستانه یا په زور ایستل شوي دي یا له دې ویرې چې په زور ونه ایستل شي افغانستان ته تللي دي. ملګرو ملتو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي دي چې د ژمي په درشل کې افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان دننه هم یو شمېر سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو د نومبر په 2 د پاکستان سترې محکمې ته یو لیک وسپاره چې په هغه کې ویلي دي چې د کډوالو د ایستلو پریکړه انساني نه ده. د پاکستان سترې محکمې دا خبره رد کړې ده. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسلې ته د جورس په نوم خپرونې هم په یوه مقاله کې اندېښنه څرګنده کړې ده. خپرونه د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا لیکي چې UNHCR یو ځل بیا دا خبره تکراروي چې افغانستان ته د ټولو کډوالو ستنېدل که هغوی د اوسېدو اسناد لري که یې نه لري باید د هغوی په خوښه وي، په خوندي او باعزته توګه وي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر اوسه په پاکستان کې د افغانانو له بشري حقونو څخه سرغړونو ته اندېښنې ښکاره کړې دي. له دې ډلې څخه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې د اسلام آباد له لورې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې بشري اصول نه مراعات شي. جورست خبرونه د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې هیوادونه باید کډوال هغو هیوادو ته ونه لیږي چې هلته له شکنجې، آزار او بد چلند سره مخامخ دی شي. او پاکستان چې په 2010 کال کې له ملګرو ملتو سره تړون لاسلیک کړی دی د حق نه لري چې دا کسان په زوره افغانستان ته ولي شي.
ورزو کنړ ته د کنړ مرکز اسادآباد په ګډون د زیاتو ځایونو اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو څخه بې برخې دي. دوی وایي په خوا چې دوی حکومت یې مرستندوی ټولنو کوم کویان وستلی وو ډیری وچ شوي او له امله یې دوی ستونزې ګالي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کنړ د مرکز او 15 ولسوالیو د یو شمېر سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې د وچکالۍ له امله د ګڼو چینو، کاریزونو، خوړونو او څاګانو اوبه وچې شوي او دوی ستونزو سره مخ کړی دي. د شولتن ولسوالۍ او مرکز اسدآباد دوه تنه اوسیدونکي حاجی احمد جان او زاهد الله
دلته د پاکو اوبو مشکلات نشو ته ډېر زیات دي. یو خو دا کنال سیم چې دی وو سیلابونو د امله وخت وخت خلیږي او ناوې دي چې د خلکو ضرورت نه حالي خوش کاډېره دا کمی چې د غرونو اوبو یې هغه بوجه شوي دي نشونه ډېر په تکلیف کې دي. د امارت اسلامي نه غواړو چې زمونږ د سلطان په ولسوالۍ کې د سودین شو خو کارونه مونږ ته وکړي کویان یې وکړي چې د ولسونو ته پاکو اوبو مشکل حل شي او اوبه خو نیم ژوند دی.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې
ناړی نیولې تر نورګل او لچپې درې تر مرکز اسدآباد پورې ډېرې کلي او کورونه سیندونو سره نږدې پراته دي. خو بیا هم د وچکالۍ په وجه ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمېدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالی قومی مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډیره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي ناوه کې او دلته دی د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتی ښکته روانې دي سږکال یې ډېر زیاتی وچکالي ده هلته شی نشته دی او دا ساحل ټولې وچکالۍ کې دغه دی کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې یې ولسونو ته د څښلو پاک اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړې دي د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 250 کورونو ظرفیت لري او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 250 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري څلور ترمیم په سیمونه دي چې درې په ګمبیر کې دي لر ګمبیر او منځ ګمبیر او بر ګمبیر
د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیرو څه باندې 2 کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې خلاص کړي دي د اقلیم بدلون وچکالۍ او د خلکو لخوا له اوبو څخه د زیاتې ګټې اخیستنې په وجه د ځمکې لاندې اوبو کچه د هرې ورځې پر تیریدو ټیټیږي کارپوهان وایي چې د یادې ستونزې د دوامدار هواري لپاره باید په درو او خوړونو کې چک بندونه جوړ شي پر سیندونو د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي ترې للمي ځمکو ته ویالې وویستل شي او د افغانستان اوبه مهار کړی شي چې دې سره به ځمکې لاندې اوبو کچه هم لوړه شي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
ستاسو له پیغامونو
سلامونه محمد اسلام پیرن د اسلام آباد نه خبرې کوم او دا وایم که چیرته افغانان لپاره د ژمي زمينه برابر شي دا به ډېر ښه خبر وي هغه افغانان چې اوس د پاکستان نه مهاجرت مهاجرین دي او هغه روان د خپل وطن ته نو باید اوس ډېر مرسته وشي
السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ زدا آزادی ریڈیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم الله دې وکړي جوړ روغ وي ژوندۍ به سرور لري ورو پاکستان کې مر سره ډیر ځینم کیږي مر سامانونه ګرځول کیږي مر مر ریکارډونه ضرورو ریکارډونه راسته استل کیږي ورو پیسې پنا کرا سخصل کیږي ورو
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو لیدونکو سلامونه وایم او بعد له سلامه دغه کم مسافر چې له پاکستان راړی د پاکستان حکومت دې ته باید چې دا زموږ حکومت ته که زموږ شخصي خلک دي که زموږ تجاران دي که زموږ نور ټیکهداران دي دا باید دغو ته متوجه شي را روان ژمی ده د مسافرو سره کوچنیان دي ښځې عاجزې ورسره دي نو د دې د مخنیوي لپاره باید موږ ټول په کار شو د دوی لپاره یو د ژمي لپاره سرپناه او یو د خوندیتوب ځای ورته ولټوو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشتیام د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څنګه څه ترتیب ورته نیول شوی هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي نو د هغو په کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي د دوی ژمی به هوسا شي او سوکاله به شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00422 دوویشت یولس څلرویشت دوه سو یو
دا په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي زموږ وروستی خبري مجله ده. خو له شپږو بجو ازادي راډیو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشتو مه هېروئ.
تال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه له ازادي راډیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغواړئ او د خپلو سیمو د ولسي سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00420212 240 0